سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. نن جمعه ده، د 1401 کال د چنګاښ لسمه، د 2022 کال د جولای لومړۍ. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د لومړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. په خبرونو کې، په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پښتوانه ده کار واخلي. ښاغلي کرزي په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اثاري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو 9 پیټه ده. په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندی روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنی وایي 250,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولېږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګوردواري له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړی ډله هند ته لاړه. دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلی ته لاړه. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغیزمنې کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټنو نس. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25. او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رابه شو د پروګرام معرفي ته. په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده.
د کمیټې لري، کمیټې کې بحثونه لري. د کمیټو نتایج به بهتره له مسؤلینو د غونډې سره شریکېږي. ممکن پرېکړه لیک ولري، هلته به موږ وګورستي کوم موضوعات تر بحث لاندې نیولي او څه باندې خبرې.
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو.
طبي عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري، د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي. په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
امریکایي او طالب چارواکو په دوحه کې لیدلی. امریکا میشته کارپوه شفیق همدم وایي
طالبان کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه نرمښت وښي. خو تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو دپاره امتحان په توګه کارول کېږي.
نورستاني ځوانان له جګ ولوره په تنګ دي.
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی، څوک مالونه ورکوي، څوک غواګانې ورکوي، څوک سلا اخلي، او موږ سره دونه بس هم نشته چې مثال داسې ورکو، بس دنه ښه ده چې بس داسې ګرځو نورو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي، خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې، او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړي دي، خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته له دې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی همداراز ویلي چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لس میاشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونه کوله د خبریالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي، خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان ازادي محدوده کړي ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولی مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزی بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، او د هرات ولایت د مولوی حبیب الرحمن انصاری دی خبری بیا د طالبانو د نظام خلاف چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غک په قهرجن ډول وځپل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهمه ورځ پیلې، خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریځ بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي دربار سره هیله څرګنده کړې چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شینکی کړو خیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولي، او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه را غوښتل خو دا ډېره مهمه فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې سي اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به د هغه ټولو خودسرایو یا له سخت دریځي نه مخه نیول شوې وای او په دې باندې بحث شوه وای زکه چه ولس ناراضه در جوان پا سمنه چلیگی او دنیا هم لفیلی وزیت سخه نگرانه ده دی لوی غانده سخه باید پورا پورا گرد اخصال شوه دی افغانستان که مختلف اقشار نر و خز روشنفکران رون آنده مشران مدنی فعالان متخصیصی مختلف کسان طول شوی پا یو تغیر بندی پا مهم و پریکلو بندی بعد بحث کرده به ترسو پر افغانستان دیگه و سنی حالات سخه جغورال سوایه باید
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړي دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوها کې خبرې وکړې او ویې ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوهې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي تاماس ویست د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوي کې چې مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته غوږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادي رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکارۍ او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگتن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا تام ویست دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15 وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی. خدا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیر بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش باندې ولاړ دی او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه ښودې له طالبانو سره خبرې درولې وې، خو دا د اوس بیا پیل کړي. عصمت ساروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکم وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونځي دفتر او یا کار دروازې بندې کړي د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکې راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړی دی. په دې وروستۍ کې د طالبانو پر وړاندې او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شوی چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړی.
همدر څه ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده، او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبانو ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث وا چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي، او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده، او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلا شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب به د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونو کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالات دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیمې پوره شوی یا یو د دغه شرطونو نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بله موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ یواځې چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیړنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
این نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ سي او پای کې به یو پریکلیک هم خپور سي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیې کابل لاس روسي په خوا ویلي و چې د 2020 میلادي کال د اګست له میاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت سخت خرابېده د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکې ځپنې تورن کړل. د پچنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره شېبې تجربه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور به شو له اسدالله لودین به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی.
له هند خبرېدونکو هندو ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې یوولس افغان سکان په یو ځانګړي الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پیل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست دا د هند د حکومت او مدني ټولنې لخوا لومړنی پرواز و چې ترسره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارته پروان سیمه کې پر درمسال مرګونی برید وشو. پونت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی له هندي چارواکو سره له افغانستانه د افغان هندوانو او سکانو استل همغږي کوي. ورځپاڼې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي د هند حکومت باید دغو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروې د کډوالۍ شورا پر خپله ویبپاڼه د افغانستان د 500,000 بې ځایه شوو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خپاره شوي راپور کې راغلي چې پر دې شمېر بې ځایه شوو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. دا شمېر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بې ځایه او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي له خوښې پرته خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري ځکه چې دا هیواد له لوږې او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د ده په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د خیر ښېګڼې ډلې په افغانستان کې د بېوزله کسانو په لاسنیوي بوختې دي او خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي له لارې وشي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوې هم له منځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4,000 بې ځایه شوي کسان د موقتو سرپناو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي خو بیا هم ډیری ځوانان په دې نه توانیږي چې له رواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي خو زیاتوي چې په نکاح کې چې څومره مهر وټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې د خلک د خور او لور په سر تر 25 غواګانو پورې ولور غواړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لوړ ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات ساروی غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپله سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سیدے ورول ازمنگ شیدے دی عام منطقہ کی شیدے دی زمنگ شام درا کی ډیر زیات او دزه زګه تقریبا دا سیونی سا شی 25 غواغان اغندازه باندې سل بوزی دی دی کی 15 غواغان اخلی او یو ملکلان شګو او یو لګ روپې نقد زمنګ هغه کی شیدے دا راواز
دی یادی ول سوالی یو بلتن امیر شاه وای دی وی خزی پسری سروی ورکړیو خو مناسبات یې خنو طلاق یې ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالی له امله د پلار په کور ناسته ده.
مکه منګه واده کړي او اتلس غواغانې ورکړي مابین کې منګه منیس کې جنجال راغی چې جنجال راغی بس هغه منګه طلاق ورکړ هغه مال هلته پاتې شو. دا دویم خزه چې منګه وکړه دا غواغانې ما پیدا کړې دا بل څه دي دا سلام ما پیدا کړ دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پورې چې منګه لاس کولی نه شو وخت پورې زمونږ لاس کې چې نشته چې دا مونږ خپل ښځه واخلو ولولې خلاص کړو.
په نورستان کې د لوړ ولور له امله ډېری ځوانان او پیغلې د ځوانۍ په موسم کې له ودونو پاتې کیږي. دو تنه اجمودین او عبدالسلام وایي
نور مونږ بس نشته چې دې ته داګه پورا کړو دیوس کار کوو نور داسې ګرځو. دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی څوک مالونه ورکوي څوک غواګانې ورکوي څوک سلا اخلي او مونږ سره دونه بس هم نشته چې مثال داسې ورکړو بس دنه ښه ده چې بس داسې ګرځو نور.
دیني عالم جمعدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي
چې دا غواګان یا د مالونه چې کوم اخلي د ښځې حق اخلي خو یعنی د پلار حق نه دی. دا د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دوی له سره پلیون پوهېږم چې دا زما حق دی او که نه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی خو په جماعتونو کې له ملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خلک
د زیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له نو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واوره. همدارنګه مطالب وګوره موږ په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې چې زموږ ویب پاڼه ده. همدارنګه په پښتو فیسبوک او یوټیوب کې هم د ازادي راډیو ګڼ پروګرامونه په ویډیویي بڼه هم تاسو ته خبرو. د ازادي راډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کولای شئ په فیسبوک کې هم زموږ محتویات او مطالب وګورئ او ولولئ او خپل نظرونه پرې ولیکئ. د نن ورځې په مهمو مسایلو هم کولای شئ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظرونه شریک کړئ.
زما په اند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي مدني فعالان د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک دغه غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
په دغه شهر مې کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینګان او نه صاحبان دي ټول د طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه کومې بیا د بی عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل له وطن تر وغواړي
نو ان شاء الله موږ خو افغانان بډې رہی او په ډېر امید باندې یو په ډېر خیر موږ افغانانو تر استره شي په دې باندې موږ ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بعضی د ملت چې کومې خبرې دي هغه غوښتنې دي هغه به ومنل شي نو نور به هم افغانستان په ترقۍ باندې ځي او انشاءالله دا به موږ افغانانو ته ډېره ښه لاسته راوړنه وي او دعا به دا کوو چې الله پاک دې دغه جرګه د ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي.
السلام علیکم زدا زدی ریڈیو ویدن کا کٹرون سلام نوای زدا وای مشی کابل کم غون د دنیا رمان خاص خ جوړی زیا دا تن سنگی پورز دا دری ورز د دوام کی دا اس چات پر گټن دا وای طالبان گټن دی چاته گټن رسی ضرور دا ما خدا نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.